السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې. په دې پروګرام کې د تودې هوا اغیز څېړل شوی. دا چې توده هوا یا ګرمي د انسان پر وجود څه ناوړه اغیز کوي، کوم احتمالي ناروغۍ د تودې هوا له کبله پیدا کیږي، په دې اړه متخصص ډاکټر غږیدلی هیله ده چې دا پروګرام واوري. خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي چې په میدان وردګو ولایت کې د وروستیو سیلابونو له کبله 3 تنه مړه شوي او له 40 زیات نور ټپیان شوي دي. د دغه ادارې لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې زیاته مرګ ژوبله په جلریز ولسوالۍ کې اوختي، او په خبره یې دغه ولسوالۍ کې 1 تنه مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. په دغو سیلابونو کې لسګونه کورونه هم بشپړ یا نیم ویجاړ شوي. تیره ورځ پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویلي وو چې په میدان وردګ، کابل، غزنی، پکتیا، نورستان، خوست، ننګرهار او کونړ کې سیلابونو 1 تنه مړه کړي، 30 ټپیان او 30 تری تام دي. تازه شمیرې ښیي چې په ټول افغانستان کې د سیلابونو له کبله د مړو شوو کسانو شمیر نږدې 30 ته رسیدلی. بلور ته ملګری ملتونه وایي افغانستان د اقلیم او اقتصادي بدلونونو له ټکانونو سره مخ دی، او دا چې اتیا سلنه کورنۍ د خوړو عواید لپاره پر کرنې تکیه کوي، د سږ کال د غنمو حاصلات به یوازې 30% اړتیا پوره کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا وایي دې وضعیت ته په پام سره د خلکو ملاتړ ډیر مهم دی. د ایران دولتي رسنیو پرون راپور ورکړ چې د دغه هیواد چارواکو د فلمونو یو فستیوال د دې لپاره لغوه کړ چې د اعلانونو پر یو پوسټر به حجاب هنرمند ښکارېده. د ایران د لنډو فلمونو اتحادیې د خپل فستیوال لپاره یو پوسټر چاپ کړی و چې په هغه کې د ایران یو وتلې هنرمند سوسان تسلیمی ښکاري. د ایران دولتي اجانس ایرنا راپور ورکړی چې د فرهنګ وزیر په خپله د لنډو فلمونو د فستیوال د لغوه کېدو امر صادر کړی، ځکه چې د ده په ټکو دا اعلان پر یو پوسټر د قانون خلاف د یوې بې حجابه ښځې عکس چاپ شوی دی. ټاکل شوی و چې دغه فستیوال په سپتمبر میاشت کې وشي. د سودان پوځ وایي د 4 سرتیرو په ګډون لږ تر لږه 9 کسان په دغه هیواد کې د یوې ملکي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړه شوي دي. پاوس په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه پیښه پرون د دغه هیواد جنوب په پورټ سودان هوایي ډګر کې شوې ده. په اعلامیه کې راغلي چې له دې پیښې یو ماشوم ژوندی پاتې دی. د پورټ سودان هوایي ډګر په سودان کې یوازینی فعال هوایي ډګر دی. د اندونیزیا د سولاوسی ټاپو سواحلو ته نږدې د لرګي د یوې وړې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه 15 تنه مړه شوي دي. د فرانس پریس خبري اجانس د راپور له مخې د اندونیزیا د پلټنې او ژغورنې چارواکو دغه شمیرې اعلان کړي دي. دغه ادارې په یوه اعلامیه کې ویلي چې بیړۍ د یکشنبې له نیمې شپې وروسته ډوبه شوه. ویل شوي چې د بیړۍ د ډوبېدو د لامل په اړه پلټنې روانې دي. او د ښځو د فوټبال د نړیوال جام په دوام، نن ایټالیا 1-0 په وړاندې ارجنټاین ته ماته ورکړه. دغه لوبه په نیوزیلند کې ترسره شوه. ټاکل شوی نن 2 نورې لوبې هم وشي. نننۍ لوبې په استرالیا کې ترسره کیږي چې لومړی یوې کې جرمني او مراکش، او په دویمه کې برازیل او پاناما د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
در روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسم څاروانیم. د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې د هوا په تغییر او په روغتیا په اغیزو باندې له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. د بیلابیلو څیړنو نتیجې ښیي چې د هوا بدلون نه یوازې د مځکې لپاره ناوړه اغیزې لري، بلکې د انسانانو او نورو ژوو ژوند هم ګواښي. څیړونکي وایي چې د نړۍ د هوا تودېدا کېدای شي چې د هوا ککړتیا ډېره کړي، الرژي یا حساسیتونه وپاروي. د انسان روحي یا رواني روغتیا هم د هوا له بدلون سره ارتباط لري. ځینې څیړنې ښیي چې اقلیمي بدلونونه په انسان کې ذهني پریشانی رامنځته کوي. د هوا بدلون د انسان د ژوند کولو پر طریقې هم اغیز کوي. مثلا عموما انسانان په نسبتا سړه هوا کې ښه خوب کوي. د 1500 سانتیګراد درجو ترمنځ هوا انسان ښه خوب کوي، ځکه چې په داسې هوا کې د بدن تودوخه کمیږي او مازغه خوب ته چمتو کیږي. د دې په مقابل کې توده او لندبل هوا له انسانه ښه خوب اخلي. توپانی هوا هم خوب خرابوي ځکه چې شور ماشور وي. لمرین ورځ بیا د دې سبب کیږي چې انسان خوشاله وي. د امریکا د میشیګان پوهنتون د څیړونکو په څیړونو کې څرګند شوی کوم کسان چې د ورځې لږ تر لږ نیم ساعت په آزاد هوا کې تیر کړي ټول ورځ به په نسبي ډول خوشاله وي. په کومو سیمو کې چې ورځې ډېرې دي او ورځې لنډې وي، خصوصا په ژمي کې ډپریشن او ذهني پریشانی ډېره وي. دا هم ویل کیږي چې په دوبی د ژمي په نسبت د انسان د وینې فشار ټیټیږي او دلیل یې دا دی چې سړه هوا د وینې رګونه تنګوي. خو رابشو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام نننۍ موضوع ته د هوا بدلون او د انسان پر روغتیا یې اغیز. زموږ میلمه دی ډاکټر خالد غالب چې داخله متخصص دی. همدارز د خبرونې په وروستیو شیبو کې له یو بل متخصص ډاکټر فریدون زادران سره مرکه لرو. لومړی ډاکټر صاحب غالب، تاسو ته هرکلی وایم.
څاروان صاحب ډېر زیاته مننه. زه هم په خپل وار تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. الله دې وکړي چې زمونږ وطنوال په دې ګرمې هوا په دې څپه کې خپل ځان او صحت ته توجه وکړي او صحتمند اوسي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، ګرمه هوا نن سبا هوا ډیره توده ده. په ګرمیو کې کومې ناروغي ډېرې وي؟ هغه ناروغي چې له ګرمۍ سره ارتباط لري.
سروان صاحب، لکه څنګه چې تاسو مرته مخکې اشاره وکړه، طبعا انسان چې دی د انسان وجود په یو خاص درجه د حرارت او خاص محیط کې د ژوند کولو قابلیت او وړتیا لري. د انسان وجود داخلي وجود حرارت په نورمال شکل 99.9 درجه د فارنهایت یا 6.1 درجه د سانتیګریډ، دا د نورمال حرارت دی، وجود نورمال حرارت دی. که دغه حرارت کم شي د دې نورمال نه یا پورته شي، نو داخلي وجود کم سیستمونه نورمال سیستمونه چې دی، نورمال میتابولیزم چې دی، یا کم نورمال استقلاب او وظایف چې دی، هغه مختل کیږي او وجود نشي کولای چې دغه وظایف مخ په وړاندې بوزي. نو که چرته هوا ډیره سړه شي او یا ډیره ګرمه شي، طبعا وجود مختلف حالتونو او ناروغیو سره مخامخ کیږي. که هوا ډیره سړه شي، نو د وجود مقاومت لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلې، د رګونو د تنګوالي، د وینې د حرکت د بدی کېدو، همداسې د مقاومت د وجود د کمېدو باعث ګرځي. ویروسي میکروبونه د فعالیت د زیاتوالي باعث ګرځي او اکثره تنفسي ناروغۍ په دې سړه هوا کې وجود ډېر متاثره کوي. همداشان که چېرته هوا ډېره ګرمه شي، نو د حرارت د لوړوالي سره د وجود د حرارت د لوړوالي سره همداسې مایعات ضایع کیږي، وجود ډېر مایعاتو ته ضرورت پیدا کوي. کېدای شي چې سړی وجود چې دی همداسې ډېر مایعاتو ته ضرورت پیدا کړي او داخلي اعضاوې چې دي هغه د فعالیت لوړوالي له کبله د مشکل سره مخامخ شي.
ډېر مننه ډاکټر صاحب. که راشو په هر ناروغي چې په دې موسم کې زیات وي، بيغه او څه خبري وکړو او لنډه خبري، یو هغه ناروغي چې ډېره عامه وي خصوصا په افغانستان غوندي هیوادونو کې، هغه اسهال وي د ماشومانو، دا ولې پیدا کیږي او څه ارتباط یې د تودې هوا سره؟
لکه څنګه موږ تاسو پیګو، په سړه هوا کې هوا چې څومره ګرميږي، په دې کې د اکثره د میکروبونو د ودې او د رشد لپاره ډېر زیات د مسایل دي، خصوصا بکتریاګانې دي، پرازیتونه دي، مختلف نوع میکروبونه دي چې دا ډېر فعالیږي، ویروسونه دي. نو هغه غذاګانې او هغه د اوبو د منابعو څخه چې موږ تاسو استفاده کوو، دو د ملوث کېدو چانس ډېر زیات دي. په همدغه صورت کله چې مثال د غذاګان او داسې مایعاتو نه اوبو نه استفاده وشي، نو دا د د ماشومانو یا د حتی د غټانو د میکروبي کېدلو او د ملوث کېدو باعث ګرځي او اسهالات رامنځته کوي. نو په دغه خاطر او ورسره کله چې اسهالات رامنځته شي، هوا هم ګرمي، وجود مایع ډېر زیات ضایع کوي، نو دغسې ماشومان یا غټان زر اختلاطي کیږي او کېدای شي حتی ډېر شدید شکل ته پرمختګ وکړي.
بله ډاکټر صاحب، یو پوښتنه دا ده چې شاید ډېری خبرې په دې موضوع نه وي شوي چې
د هوا تودوالی چې ډیره توده وي، ګرمي وي، دا په حامله ښځو یا امیندوارو ښځو څه تاثیر لري؟
لکه څنګه چې مثال په نورو سینی سن مختلف سن لرون کې خلکو کې دا طبعا د هوا ګرموالی تاثیر لري. همداسې حامله میندو کې هم دا ډېر، لکه چې حامله میندې د یو نفر نه د دوه نفرو د تغذیه او د هغه مسؤلیت په غاړه لري، نو طبعا او دو کې چې د عادي حالت نه یو څه د وجود ضرورت او وړتیا هم دي، هم د غذایي موادو نظر او دا زیاتې، نو په دې خاطر ګرمه هوا په دوه باندې سبا ډېر زیات تاثیر لري. د وجود ضرورت زیاتېږي، قلب باندې فشار زیاتېږي، مخکې هم قلب باندې فشار زیاتي، او د هوا تودوالي له امله د زړه ضربان، او ځکه د هغه باید د ټول وجود ضرورت پوره کړي، نو زړه ضربان لوړېږي، د تنفس ریټ لوړېږي، د ګردو تصفیه او د ماشین ډېر زیات فعالي، نو دا ټول سیستمونه د هوا د ګرموالي له وجې ډېر زیات متاثره کیږي، او په دوه باندې فشار زیاتېږي، او دا امیندوار میندې دي ته ډېر زیات مصائب دي چې مختلف ناروغۍ، خصوصا د وجود د مایعاتو د کموالي، د قلبي ناروغۍ، د ګردو د تکلیف، د کمکاره کېدو له همداسې تنفسي ناروغیو سره مخامخ شي، اخته شي.
بله ډاکټر صاحب، ډېر ځلې مو لیدلی دي چې په دې توده هوا کې، لکه د سرطان د میاشتې په هوا کې، یو څوک چپشي زوف وکي، د دې او بیا وروسته خلک په اوبو و اوشیندي او بیرته یو څه بهتره شي، د دې دلیل څه دی؟
لکه څنګه چې تاسو ویل، په عامه اصطلاح کې موږ ورته هغه جلوهل وایو، یا ورته هیټ سټروک ورته وایو په انګلیسي کې. نو کله چې د وجود تودوخه معمولا په نورمال شکل باندې وجود چي دی، په یو لکه څنګه چې ما وویل، په یو نورمال درجه حرارت کې فعالیت کوي، چې هغه شپږ دېرش اشاریه نه تر اووه دېرش پورې دی. کله چې دا وجود حرارت لوړېږي، وجود کوشش کوي چې د خولو په واسطه او یا هم د حرارت د انتقال په واسطه دغه تودوخه د وجود راښکته کړي. خو کله چې بیرونی هوا ډېره زیاته ګرمېږي، نو دغه حرارت تبادله هم کمیږي او تبخیر.
بله بله ډاکټر صاحب، فکر کوم چې په سټوډیو سره وصل یاست، خو اما ژغ مو نه راځي. بله او صحیح شو ډاکټر صاحب؟
او صحیح شو.
بله بله بله، ادامه
ورکړه. نو کله چې تودوخه لوړه شي، ډېر زیات د داخلي د وجود تودوخه لوړوالي سره د رګونو پرخواله رامنځته کیږي، چې هغه مایعات ټول هلته ډپات کی، قلب ته نه راګرځي، همداسې د قلب باندې فشار لوړېږي، قلب چې دی باید ډېر ضربانو کی، او تبخیر چې دی د مایعاتو هغه هم زیاتېږي، چې په ورځ کې په اوسط شکل باندې یو نارمل انسان چې دغه تقریبا نیم جک اوبه دا تبخیر کیږي، او په دې حالت کې دا تبخیر کېدای شي یو نیم لیتر ته لوړ شي. نو دغه د مایعاتو ځای کېدل، د رګونو پراخېدل د دې باعث ګرځي چې اوبه ډېرې زیاتې یا مایعات قلب ته برګشت ونه کړي، او په دې کې او قلب باندې ډېر زیات فشار راشي او فشار سقوط وکړي، او دا د چپه کېدو یا د رالوېدو باعث وګرځي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې د هوا په بدلون او په صحت په اغیز باندې خبرې کوو، خصوصا د ګرمې هوا په اغیز باندې خبرې کوو. زموږ میلمه دی داخله متخصص ډاکټر خالد غالب. له لنډې خبرتیا وروسته تاسو ته نوبت درکو چې ټلیفون وکړي یا د واتس اپ له طریقه له موږ سره تماس ونیسئ، همدارس د فیسبوک له طریقه هم کولی شئ خپلې پوښتنې راوستوي آزادي رادیو ډاٹ کام یا فیسبوک ډاٹ کام سلاش آزادي رادیو باندې له موږ سره خپلې پوښتنې او نظرونه شریکولی شئ.
د آزادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شئ. د ماشام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه دولس شپژنیوي، او د سهار ل شپژو د ماشام تر شپژو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
د ټلیفون شمیره مو 00 3 2 2 5 3 0 1 بل شمیره د 00 3 2 2 5 3 0 1 په دې دوهمه شمیره د واتساپ له طریقه هم له موږ سره تماس نیولی شئ 00 3 2 2 5 3 0 1 د فیسبوک له لارې هم ځینو اوریدونکو نظرونه راستولی دي. کورې ودان لومړی اوریدونکی مو رقیب الله هوشمند میشي او بخشی هوشمند میشی دی وایی پا اوس وقت که توخی ولی رامنسته کیشی علت چه دی پا اوس وقت که زیاد خلق پری اخته دی. همدارست یو بلا وریدون که ایمو اسمت آریان لیکی وایی پا گرم هوا که دی انسان مخ او کلا کلا طول بدن یو رقم غوار شی دی علت چه دی او بل داره چه لده سره یو ځای په بدن کوچنی دانه رخ کاره کیشه دیده لامل سره او علاج سره شاید هم منظور گرمه کیوی چه پدر گرمی او دی خوالی په نتیجه کې رامنځته کیشه. ور بشو ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب غالب تاسو د دواړو خبرې واورېدې. لومړنی اوریدونکی مو وایي چې په دې اوس وخت کې ټوخی ولې رامنځته کیشه او علت یې څه دی؟
رو ډیره ښه پوښتنه وکړه. ګرمه هوا کیم لکه د سړې هوا په شان مختلف میکروبونه د دوه فعالیت ډیریږي، لکه څنګه چې په سړه هوا کې د ویروسي میکروبونو چې یو نوی د میکروب دی د هغو فعالیت زیاتیږي، همداسې په ګرمه هوا کیم د مختلف میکروبونو ویروسي میکروبونو بکتریاګانو دوه فعالیت زیاتیږي او دی سګو دی اخته کېدو او دی سګو دی ناروغي باید مختلف دی تنفسي ناروغي باید ګرځي. همدغه شان په ګرمه هوا کې مختلف هوا دی ککړتیا باید ګرځي. ګرمه هوا چې دغه دی هوا ککړتیا بیا په خپل وار د تنفسي ناروغیو ته زمينه مساعده او همداسې په ګرمه هوا کې ډیر زیات الرجنونه موږ ورته وایي چې هغه د الرجي رامنځته کوونکي بعضې هغه د فکتورونه دي، یا مثال الرجي رامنځته کوونکي فکتورونه دي چې هغه موجود دي چې هغه په خپله تنفسي ناروغیو او حساسیتونو ته زمينه مساعده چې تر څو دا رامنځته شي.
بله صاحب. او د دې دوهم اوریدونکي چې وایي یو رقم بدن غوړ را باسي او کوچنۍ دانې په بدن پیدا کیږي، دا هم له ګرمۍ سره ارتباط لري؟
لکه څنګه چې مخکې وویلې، په ګرمه هوا کې معمولا وجود کوشش کوي چې تر څو د وجود سطحه دا یخه وساتي، نو په دې خاطر ډیر زیات خوله پیدا کوونکي غدوات د پوستکي لاندې وجود لري چې زیاتیږي، تر څو وکولی شي چې خوله پیدا کړي او دې په نتیجه کې د هوا کله چې هوا چلیږي د وجود بیرونی سطح د دې د یخوالي باعث ګرځي، د پوستکي سطح د یخوالي باعث ګرځي. نو هماغه خوله او هماغه د غدواتو فعالیت د دې باعث ګرځي چې انسان احساس وکړي چې مثال یو قسم غوړوالی یا د هغه احساس کوي. او بل دا ګرمه کې لکه څنګه تاسو ورته عادي اصطلاح کې موږ ګرمه کې ورته وایي، په انګلیسي کې ورته ملیریا وایي، چې دا د ګرمي هوا سره مواجه کېدو له امله د پوستکي لاندې غدوات دا التهابي کېږي او دلته دا ګرمه کې رامنځته کېږي، چې ډېر ساده تداوي چې د هماغه برخې یخ ساتل یا یخ ټوټه په هغې باندې یا یخ اوبو په واسطه مینځل یا په یخ ټوټې باندې هغه پوښل، د دې په واسطه کېدی شي مثال دا تداوي شي او دغه شي. یا هماغه برخه که چېرته مخ نه وه نورې برخې کېدی چې هغه د نری تکې په واسطه یا د کتانی تکې په واسطه پوښلو په واسطه هم هغه کېدی شي تداوي شي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. اوس یو اورېدونکی لرو، زابلی صاحب دی، مهرباني کوئ زابلی صاحب.
ډېره مننه. سلامونه تاسو او ډاکټر صاحب محترم ته. او له ډاکټر صاحب نه پوښتنه لرم، هیله ده زما غږ سم واورئ.
سم یې اورو، مهرباني.
مننه کوم سره سم ډاکټر صاحب محترم. دا چې زه همدلته په دې ګرمه هوا کې د دې مسلکي تو تر څنګه هم د مزایکو په کار مصرف یم، یعنی مزایکی جوړول مودن ده. کله چې دلته د سیمنټو کار کوم عموما په ګرمه هوا کې زما تر پزه ام یو ډول اوبه او ستنه مې حسنات تر خرابېږي، خو تر څنګه ډېر زیات چورنه پزاب یم. هغه پرنچای ده، له دې پرنچین ډېر زیات پزاب یو وخت چې ما د اساسیت ګولۍ استعمال کړلې، بیا فکر کوم له هغه ګولۍ نه ماته د معدې مشکل پیدا شو. نو دا چې اساسیت د پاره زه یو خاص ډاکټر ته باید مراجعه وکړم، که یو جنس ګولۍ راته یادولای شي هم مهرباني وکړه. داسې ګولۍ چې هغه زما د معدې د خرابوالي بیا هم لامل ونه ګرځي لکه د مخکې په شان. مهرباني.
صحیح، ډېره مننه. او مخکې ته دې چې زابلۍ صاحب قطعې کې یو پوښتنه به زه درنه وکړم چې ډاکټر صاحب ته نورم واضح شي، تاسې د معدې تیزاب یا اسید لري؟
بله، هغه وخت زه په دې دا ګولۍ مې استعمال کړې، د معدې له مشکل سره مخامخ شوم. ډاکټر دا خبره وکړه چې د معدې څه نه څه تیزاب هم لري، نو تاسو باید کېدای شي له دې ګولۍ څخه پیسې نه باید وخورئ.
ډېره مننه. صحیح ده، ځکه چې تاسو ویل چې معدې ته مې مشکل پیدا نه کړي. نو ډاکټر صاحب ته ورسو. ډاکټر صاحب غالب مهرباني.
خیر سي زبل سي، لکه څنګه چې مخکې ما وویل د ګرمې هوا سره معمولا د هوا ککړتیا هم رامنځته کیږي، او خصوصا بعضي مناطق چې دي هغه ګرمه هوا کې هلته د باران کچم ډېره ښکته وي، نو د هوا وچوالی د دې باعث ګرځي چې ګرد او خاورې او خاکبات ډېر زیات وي په هغه منطقو کې. نو دا د مختلف الرجینونو هغه چې د الرجي رامنځته کوي د هغه موادو د انتقال او رانتقال باعث ګرځي، چې دا کېدای شي بعضي خلک د دې سره حساسیت پیدا کړي او د ټوخي او د پرنجي او د پوزې د اوبه د راتګ رامنځته شي. نو ښه خبره خو دا ده چې او د بل طرف نه هغه خلک چې په دغسې ګرمه هوا کې فزیکي کارونه کوي، دو ډېر زیات مساعد دي د ګرمې هوا اختلاطاتو یا د مختلف ناروغیو ته، حتی دو د جل وهلو ته هم ډېر زیات مساعد دي. نو کوشش وکړي چې دو اول خو د دغسې ګرمې دغسې هوا سره د مواجه کېدو، چې هلته خاوري او ګرد او خاوري، نو هغې کېدای شي ماسک واچوي چې دا کومک کوي مثال تر څو دغه الرجن سره دو مواجه نه شي. او د بل خوا نه کېدای شي بیا بعضي وخت کې موږ داسې دواګانې ورکړو چې د الرجنو په مقابل کې دو وقایه کې یا تداوی کې. بعضي دواګانې مشخصا دو نه ویل، خو بعضي دواګانې تبا په معده باندې ته معده حرکات کموي، بعضي وخت کې سالات پیدا کوي. نو خو به دا وي که دا ضرور خپل معالج ډاکټر ته لاړ شي، هغه دواګانې وګوري، او کېدای شي د معدې په خاطر بعضي د اسید کمون کې دواګانې دو ته توصیه کړي، انشاءالله نو دو مشکل به حل شي.
ډېره مننه. یو بل اوریدونکی هم لرو، ځان راو پیژنې؟ قاری صاحب پښتون دی، مهرباني.
تشکر. سلامونه قبول کړه. سلامونه تشکر کوم چې داسې پروګرامونه موږ ته وړاندې کوي، تر څو چې موږ ستاسو پروګرامو ته ډېرې تجربې حاصلې کړې دي. موږ ستاسو سره مینه لرو. سره مینه ده. خبره دا سروان صاحب، واقعا ډاکټر صاحب شپور مو دی وړاندې کړی، خو داسې راډیو نه اورېدل کېږي، موږ اکثر وخت په موضوع نه پوهېږو، خو کله کله یو خبره راشي کله را نه شي. دغه ګرمه هوا اوس زموږ وطن ته هم راغلې، ټول افغانستان ته راغلې، خصوصا په شمال کې اکثره وخت دا خاک باندې دوړي. او بله خبره دا ده چې دغه ګرمه هوا پر خلکو باندې، خصوصا پر هغه شاسرو باندې چې کم خونه دي، یا پر هغه ماشومانو باندې چې په سوی تغذی اخته دي، یا هغه مندې چې په سوی تغذی اخته دي، پر هغو باندې ډېر تاثیرات غورځولي دي. او بله دا ده چې دغه ګرمه هوا د دغه خاکبات سره مختلف حشرات مابین ته راوړي، دغه ګرمه هوا او یا دغه خاکبات مختلف حشرات مابین ته راوړي، او یا دغه حشرات څخه خلک ډېر زیانمن دي. او بله خبره دا ده چې دغه ګرمه هوا چې ده، هغه خلک چې په خورا او قصباتو کې ژوند کوي، خصوصا کسان چې په سارو کې دي یا برکونه لري، هغه خپل عینو کوي خپل ځان وساتي. هغه خلک چې په خورا او قصباتو کې ژوند کوي هغه ډېر اغېزمن دي. زما ډاکټر صاحب سره دوه پوښتنې دي. یوه پوښتنه خو مې دا ده، ډاکټر صاحب یو مور چې په سوی تغذی اخته یا یو ماشوم چې په سوی تغذی اخته یا یو مور په سوی تغذی اخته او د خپل ماشوم ته شیدې ورکوي، دغه ګرمه هوا یا د کومې ناروغۍ چې د ګرمې هوا څخه پیدا کیږي پر دغه مور یا پر دغه ماشوم باندې څومره تاثیر اچولی شي. او بله خبره دا ده، ډاکټر صاحب خلک څه وکړي؟ هغه کسان چې په قراو قصباتو کې دي هغه خو برق هم نه لري، ځان هم نشي ساتلی. او بل موږ دا بې کفایته خلک یو چې دا خپل روشه نه شو مراتولی، نو د هغو لپاره مو توشه چی شي.
صحیح، مننه کور ودان. یو بل اوریدونکی هم شته، بیا به ورسو ډاکټر صاحب ته. مهرباني کوئ، ازادي راډیو.
سلامونه اسمت سرمان صاحب خرم.
سلامت و سه، مهرباني کوئ.
او من البته محمد علی احمدی سلام زنګ ولې سلام، ما خو دوا سوال نو سلام صاحب محترم.
مهرباني مهرباني.
انا اول ډاکټر صاحب نن دغه مې دی پاتله باندې وګورم، پاکت موږ افغانستان کې خدای ګرمي مستقل زیاته ده، نو دغه باج وختو کې دغه جوش کړي وګو، یعنی باج خلک وایي چې دغه ډاکټر صاحبانو مې چې دا وګ جوش کوي یخه کې مې دی لپاره ساري او دوه ګلاس وچ کې درې ګلاس دا ډېر ګټه لري. او بل سروان صاحب دغه یخ وګو باندې ما دې ډاکټر صاحب سوال دی، هغه وګ ډېر به ډېر خلک دا چې یعنی زیاتره زکام د مرزونه پیدا کوي، په دغه کوم نظر سره ډاکټر صاحب یو نظر وشي دغه باندې زیاتره وختو کې موږ ډیر وبې خو تقریبا یا خای نسی بیا دغه چکو، یعنی د څه وګره چې افغانستان کې موږ تاسو به تر باندې چې څه خاصه غزان نسته چې خلک یې خو، یعنی چې دا یو خو زیاتره وخت کې بعض خلکو باندې مشکلات پیدا کوي. دغه دوه سوال دي ما محترمه.
ډیر زیاته مننه، سلامت اوسئ احمد صاحب. وربشتو ډاکټر صاحب ته، ډاکټر صاحب دغه دی وبو مسله خو رښتیا هم چې ډیره عامه ده، ځینې خلک ډیری سړی وبوت شي او ما داسې اوریدلی دي چې ډیری سړی وبو هم شنه دي، خو مهرباني وکړئ او قاری صاحب پښتون ته هم ځواب ووایست دوی ته هم.
مننه کاروان صاحب. هغه مخکې دینه زه د دوه ورونو سوالونو ته ځواب ویم، بل ورور زابلي صاحب ته یو بل توصیه هم لرم، که چېرته د حساسیتونو همداسې دوامدارې دو کېدی شي هغې دپاره مشخص معاینات کېږي، د حساسیتو دپاره چې مشخص معلوم کېږي د حساسیت لرونکي کوم مواد سره دو حساس دي، او بیا کېدی شي مشخص واکسین دو ته توصیه شي. راغلو دی نور ورونو سوالونو ته، نو هغه میندې چې یا ماشومان چې سوی تغذی لري، موږ تاسو په دې بهتره پوهیږو چې سوی تغذی په خپله د مقاومت دی وجود د کموالی باعث ګرځي او مختلف انتانات او میکروبونو ته کاغه ویروس بکتریا د حتی توبرکلوز او ایچ آی وی ایډز د ستاسې مهلکو ناروغیو ته زمینه مساعدوي. نو طبعا متاسفانه زموږ استاذ په وطن کې د سوی تغذی یا د خوارځواکي مشکل ډیر زیات پراخه دی، نو میندو ته کوشش وشي چې کافي خوراکي مواد کاغه د پروټین غوښې په شکل یا د لوبیا او د نخود په شکل یا کاربوهایډریټ د خوږې په شکل یا داسې مثال د تازه میوه باید کافی دوه تور کړل شي تر څو دوه هم خپل ضرورت پوره کړي هم د ماشومان ضرورت پوره کړي. او په ګرمه هوا کې خصوصا هغه میندې چې شیدې ورکوي نو هغه باید کافي مایعات ولري، داسې غذاګانې ولري چې هغه کافي مایعات ولري، که شوروا وي که شولې په شکل یا مثال سوپ او یخني په شکل، نو که داسې مایعات د میوې جوسونه داسې ولري نظر خپل توانایي ته، نو دا به د میندو ته ډېر هم د میندو ته ګټور وي هم د ماشومانو ته به ګټور وي. بل رو او بل مهمه خبره ده چې مثال هغه حفاظتي تدابیر کاغه خارونه یا کاغه کاغه اطرافي ګرمي هوا سره د میکروبونو د سرایت زمينه ډیره زیاته مساعده کیږي، اطراف کې خصوصا کومه تاسو ګورو په آزاد هوا کې خلک خپل حاجت پوره کوي چې دا د دې باعث ګرځي چې حالت مچان او شرات مختلف شرات کینی، او دا بیا په خوراک او په اوبو په منابعو باندې دا کینی او به د ماشومان او ته د غټه او نور خلکو ته د میکروبونو د سرایت باعث ګرځي. نو خپل حاجت باید په داسې مسونځي کې باید فشي، اوبو باید مسونی وساتل شي، څاګانې باید وخت په وخت په وخت وکتل شي چې مثال ملوث نه شي، خوراکي توکي باید صحیح وساتل شي، کچر ته ساتل کیږي نه په طرف برق مشکل دی اخچال نه، نو کوشش وشي چې په یو وخت لپاره ډوډۍ آماده شي او استفاده وشي او دوه درې او یو ورځ یا دوه ورځې لپاره هغه پاتې نشي تر څو د هغه د خوراک خرابېدو بس ونه ګرځي. همداسې لاس که صابون مهیا شي د خلکو ته وړاس د مینځلو زمینه ورته مساعده شي، نو دا د میکروبونو د انتقال زمینه کموي. د بل ورور پوښتنه وکړه چې یخې اوبه ولې مثال د ستوني د درد یا بې ټوخي باعث ګرځي؟ نو طبعا ډېرې زیاتې یخې اوبه دا پخپله مخارشې دي د ستوني دپاره، او دغه ډیر خوبو استعمال دی باید ګرځي چې مثال ویروس میکروبونه فعالیت زیات شي او د ستوني د تخریج باید ګرځي په نتیجه کې توخه او د ستوني د تکلیفونه باید ګرځي او باید ورکی روان څه یو شته مالې دی هغه د کوم واوره چې په بازارونو کې پیدا خرڅیږي دا معمولا وچی یا ملوث شي یا سیونه رقم قالبونه کوم مثال د زګاوی چې دوی استفاده کوي هغه منځنه هغه صحیح په صحیح شکل باندې استفاده نشي ماته د میکروب سره سرایت او دغه د وجود کړتیا او د میکروب د انتقال باعث ګرځي شي.
بله ډاکټر صاحب، ک څوک جل وهي تاسو مخکې جلد وهلو یا المر وهلو ته اشاره وکړه، نو څه باید ورسره وکړو؟
مننه ساروان صاحب. یو خو اول کمن دغه وایو چې څوک ډیر مساعد دي د جل وهلو ته، معمولا هغه خلک ماشومان ډیر زیات مساعد دي ځکه د هغه وجود چې د تودوخه د تنظیم هغه مروړتیا نه لري او نشي کولای چې په خپل کچرته حرارت دی وجود لوړ شي، په خپل ځان د وجود داخلي حرارت کم کی یا داس یو وبونه یا د هغه استفاده وکړي یا د خپل نشي کولای چې د وجود حرارت هغه کې ځکه نور باندې متکی دي. نو مان ډیر مساعد دي هغه خلک چې مزمن ناروغي لري لکه شکر، فشار، د قلبي ناروغي او همداسې زاړه خلک ډیر مساعد دي. هغه کاریګر چې په دې ګرمه هوا کې هغه کې کار کوي او یا مثال هغه نظامیان او یا ورزشکاران دا ډیر زیات مساعد دي. نو څنګه کولای شو چې موږ وکولای شو چې ځان وقایه کو د وجود داخلي حرارت کته کو؟ نو معمولا هغه شیان چې ډیر زیات کومک کوي دی اوبو، په اوبو باندې ځان لمدول او بیا پکی ته کېنستل، دا کېدای شي یا سړې هوا ته کېنستل، دا کېدای شي داخلي دی وجود حرارت کته کی. همداشان سوري ته کېنستل، په یخ اوبو باندې حمام کول دام د داخلي دی وجود حرارت د کمواله باعث ګرځي. یخ اوبو یا سړې اوبو سکل او یا مخصوص بعضي مشروبات چې هغه د ورزشکاران استفاده کوي چې هغه کې د مالګو یو څه ترکیب کې مالګي وجود لري چې ترڅو د هغه سره مخ نشي، جل وهلو سره مخامخ نشي. همدارسان داسې جامع واغوستل شي چې هغه نری وي او کله چې څوک جل وهي نو هغه باید حتی بعض وخت داسې کېږي کچرته یو څوک جل وهلي هغه په یخ اوبو کې وجود بدن داخل کی ترسو د تودوخه د وجود رخکته کړی شي.
بله صاحب، ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. تاسو مخکې یو بل موضوع یاد کړی چې په ګرمه هوا کې خوراک ته باید ډیره توجه وکړو چې زر فاسدی شي، زر خرابی شي، میکروب پکې وده کوي. په عین حال کې کم فکر کړی وي زموږ تاسو ځینې خلک د کور کثافات او خزلې په دې وخت کې لری نه چوي د کور شاوخوا یا چوي چې مچان پر راټولي شي او میکروبونه لدې ځای نه ډېر سرایت کوي، او شاید یو علت هم چې په اوړي مرضونه ډېر وي همدا به وي که څنګه؟
متاسفانه سروان صاحب، حتی زمونږ په ښارونو کې یو غټ مشکل دا دی چې ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده. زه په خپله کابل ښار کې اوسېږم، موږ داسې ګورو چې د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده، کثافات ډیر زیات تولیدیږي. متاسفانه د کثافاتو د ځای په ځای قسم شاروالي محترم ریاست خپل وظیفه تر سره کوي، کثافات پر وخت ځای په ځای کوي، خو د خلکو د کثافاتو تولید کچه ډیره زیاته ده او ځایونه ورته نشته هر ځای کې اچول کیږي، او دا د باعث ګرځي په ګرم هوا کې چې دا کثافات د میکروب او د حشرات د انتقال ډیر ښه یو زمینه مساعد دی، او دا د دې بازګي ګرځي متاسفانه چې دغه میکروبونه حشرات د خلکو د خوراکي توکو او د اوبو په منابعو باندې کینی او د خلکو د ناروغ کېدو باعث شي.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري. په دې پروګرام کې ډاکټر خالد غالب زموږ ملمه دی او د هوا د تودي هوا او په سیاحت د اغیز په اړه خبرې کوو. ډاکټر صاحب، د اوبو په اړه، د اوبو د چاک اوبو په اړه چې په ګرمیو کې ډیر ورته ضرورت دی، په دې اړه که زموږ اوریدونکو ته ووایس چې څومره اوبه باید څوک وڅښي؟ انسان کله کله عادت واخلي، مثلا یو څوک په کم اوبو باندې عادت وي، که سړه هوا می هغه هم کمی وبوت شي چې هوا بدله شي او خوله هم ډېر کوي بیا هم هموغ مره وبوت شي لکه په سړه هوا کې سیټ شلی. لیکن تیپ څه وایي چې انسان باید خصوصا چې هوا توده وي باید څومره اوبه د ورځې وټ شي؟
سروان صاحب لکه څنګه چې تاسو ویلې یو مشکل چې زموږ خلک یې لري هغه دغه د اوبو هغه نورمال کم ضرورت چې دی هغې ته خاص توجه نه کوي. یو نورمال انسان چې شپېته یا اویا کیلو وزن ولري نو هغه ته تقریبا اته ګیلاسونه تر لس ګیلاسه د ورځې دا د ده هغه عادي ضرورت دی چې دا باید وڅکي. متاسفانه په دغه ګرمه هوا کې دغه ضرورت نور هم زیاتېږي لکه وجود نه تبخیر زیاتېږي خولې په شکل اوبه ډېر ضایع کېږي وجود چې دی داخلي ضرورت زیاتېږي نو حتی کېدای شي دغه ضرورت د دې نه هم یو څه زیات شي. خو اته نه تر لس ګیلاسو پورې باید یو کاهل دا مایات وڅکي. همدغه شان ماشومان هم تر کېدای شي تر پنځه نه تر شپږ ګیلاسو پورې دا د دو هغه ورځنی ضرورت دی چې دا باید والي نو دا باید حتما دا مایعات واخیستل شي. د دې نه اضافه نظر ضرورت ته څومره چې ضرورت زیاتېږي د مایعاتو ضرورت هم ورسره لوړېږي.
بله صاحب، ډاکټر صاحب د تودې هوا په اړه مو خبرې وکړې چې کوم مرضونه پکې ډېر وي. د سړې هوا هم که زموږ اوریدونکو ته وایي چې کله چې هوا سړې شي ژمی وي هغه وخت بیا کومې ناروغۍ ډېرې عامې دي؟ یو خو زکام دی چې فکر کوم داسې کم کس به پیدا کېږي چې په ژمي د زکام نه شي یو ځل.
بله سروان صاحب، طبعا د هر موسم یا د هر سیزن خپل ناروغي چې هغه کې مشخص خو میکروبونه چې دغه فعالیت لوړیږي. په ژمي موسم کې هم همدغه شان څومره چې هوا سړیږي معمولا ډیر زیات تنفسي ناروغي ډیر زیات کچل وړیږي لکه ریزش شو لکه سینه بغل شو لکه تور ټوخل شو همداسې هغه نور ویروسي ناروغي چې د تنفسي مشکلاتو باعث ګرځي په دې هغه کې موسم کې ډیر زیاتیږي. هغه خلک چې مزمن تنفسي ناروغي لري لکه مرتیوپیډیا کرونیک ابستراکټیو لنګ ډیزیز وایي مزمن د سږو ناروغي یا هم حساسیتونه لري اسما ورته وایي نفس تنګي لري دغسې مریضان هم د ژمي په موسم کې دو د تکلیفونه دوه چنده او درې چنده لوړیږي او دو ورته ډېر زیات مسایل کېږي.
دلیل یې څه دی ولې په اوړي څوک زکام کېږي نه او که کېږي په ندرت په کېږي او په ژمي ډېر کېږي؟ دلیل یې څه دی؟
سروان صاحب یو دلیل خو چون سړه هوا کې یو څه لکه څنګه چې تاسو ویلې مقاومت د وجود راخته کیږي د وینې حرکت لکه هغه سهاغه څنګه چې په کار دی هغومره ډیر زیات چټک نه وي نو د مقاومت تولیدونکي کوم پروتینونه چې دی هغه په هغه چټکتیا سره حرکت نشي کولی. لکه داسې مثال دی لکه څنګه چې په ژمي کې مختلف لارې بندیږي او دا شهراوي بندیږي او په وخت سره خلک کومک ته نشي رسېدلی په وجود کې هم داسې میکانیزمونه شته چې دا کومکونه په وخت سره نشي رسېدلی. بل بعضي ویروسي میکروبونه دي یا بعضي میکروبونه دي چې د هغو فعالیت په ژمي کې ډېر زیات لوړي او نشي هغه لوړیږي. بل مهم مسله چې هغه دا هغه د غنګونه دي چې په هغه کې ځکه دا اکثره تنفسي ناروغي چې دي د قطراتو دي تنفس دي لار انتقالیږي او زموږ اساسو په ټولنه کې اکثره په ژمي کې ډیر خلک په یو اتاق یا یو کوټه کې سره کینی یا حتی تملي نو دغه ناروغي انتقال هم په دې کې ډیر زیاتیږي او نو دا یو دلیل دی کې دی چې دا ناروغي دوه په کچه چې دا ژمي کې نظر وړي ته ډیره زیاتې.
ډاکټر صاحب یو بل ناروغي چې په ژمي ډیره د سکار به یا سینه بغل دی دا هم له هوا سره ارتباط لري او کنه؟
بالکل سروان صاحب، یو طرف نه چې دی خصوصا په ماشومانو کې حتی په غټانو کې د سینه بغل ناروغي زیاتیږي چون ریزش نه دا شروع کیږي کورتنی تنفسي لارې چې د پوزې نه شروع کیږي همداسې دا میکروب چې د ښکته تنفسي لارو ته چې هغه سږي دي هغه سرایت کوي او کچرته دا په وخت سره تدوین شي یا وقایه نشي کېدای شي مثال دا اخته سږي مخته کی او او اول په ویروسي میکرو په شکل دا اخته کیږي او وروسته به باکتریا په ور اضافه کیږي چې دا تکلیف شدید کیږي او به او بیا د اختلاطات او حتی د ماشومانو د مړینې باعث ګرځي.
بله، او د زکام په اړه کوست موږ تاسو فکر کوو چې باید خامخا په کال کې یو ځل زکام شو، خصوصا په شمی، آیا حتمی ده او څوک کولی شي ځان وساتي ترې چې زکام نشي لسره پیخي؟
متاسفانه د زکام ویروسونه یو له هغه ویروسونه دي چې ایدو ډیر زر زر خپل بڼه تبدیلی کته هم کېدای شي مثال معمولا په کېدای شي موږ تاسو ګورو چې په کال کې یو ځل زکام او ریزش سره موږ تاسو مخامخ کیږو، خو کېدای شي ډېر شدیده بڼه ونه لري، خو بعضې خلک چې هغه بعضې مزمنې ناروغۍ لري دو ډېر شدید شکل باندې ریزش پیدا کوي او حتی بعضې وخت کې د هغه خپل ځایي ناروغۍ د تجدیدېدو باعث ګرځي. نو دغسې خلکو ته زما توصیه دا ده چې که چېرته مثال شکر ولري، فشار ولري، مزمن د ګردو تکلیف ولري، د پښتورګو او یا هم داسې سرطان ناروغۍ لري چې هغه د مقاومت د ښکته کوونکو یا د شیموتراپي ورته کیږي، نو دو ناروغانو ته پکار دی چې د ریزش واکسین وکړي تر څو د ریزش د زر زر رامنځته کېدو مخنیوی ورته شوي.
او نن سبا خو تاسې هم اشاره وکړه په خپلو خبرو کې یو ځل ورته، هوا ډیره بدله شوې ده، د هوا ککړتیا ډیره زیاته شوې ده، د دې هوا ککړتیا کومې ناروغۍ را منځته کوي او د کومو ناروغۍ لپاره ډیره خطرناکه ده؟
سروان صاحب، طبعا د هوا ککړتیا دا یو غټه معضله ده او معمولا په هغه ښارونو کې چې ډېر زیات پر نفوس دي اولته خلکو چې ګڼه ګوڼه ډېر زیاته ده، د موټرو تعداد زیات دی، فابریکې هلته ډېرې زیاتې دي، نو هلته د هوا ککړتیا کچه نور هم زیاتېږي او معمولا دغه ککړتیا د مخصوصو زراعت په واسطه رامنځته کیږي چې هغه سږو ته ډېر زیات مضره دي او حتی بعضې وخت کې طاقت ښودلی دی چې دا د سرطان د رامنځته تګ باعث ګرځي او هغه خلک چې هغه د سږو مزمنې ناروغۍ لري لکه استما شوې، لکه د سږو مزمنې ناروغۍ شوې یا د سږو سرطان نه دي، نو هغو ته دا نوره مضر تمامېږي او دوی د ناروغۍ د تشدید باعث ګرځي. نو دا خلکو باندې دا ناروغي دا د هوا ککړتیا ډیره درنه تمامیږي او دوی د مشکل د تشدید باعث ګرځي.
ډاکټر صاحب، د هوا ککړتیا شاید تعریف ډیر پراخ وي، مثلا دوړي خاوري هم کېدای شي د هوا ککړتیا حساب کو، لیکن په یو ځای کې زاړه موټر ډیر دی او پټرولو دی، ډیزلو لوګي ډیر زیات دی، په یو بل ځای کې ممکن په ربر څوک وسوځوي دغه لوګای وي، یا یو بل ځای د سکرو لوګای ډیر وي، کوم یو د انسان صحت ته زیات مضر دی؟
بالکل تروان صاحب، څومره چې دا هوا ککړتیا د لکه تاسو ویلي د مختلفو ملوث کوونکو ذراتو په واسطه دا ککړیږي، نو هغومره څومره چې دا ذرات مضري مزریت د دې ذراتو زیاتی همغومره د ناروغۍ شدت هم زیات وي. د ګردو خاورو یا مثال الرجن لرونکي هوا چې دا کېدای شي مثال اساسیتونه رامنځته کړي، سینه بغل رامنځته کړي، د سږو ناروغۍ تشدید باید وګرځي. په نور چې څومره هوا د ذراتو په واسطه ککړېږي، که هغه کاربن ډای اکساید کاربن مونوکساید دی، که هغه دی د سکرو ذرات دي، که هغه چې هغه د ټیرونو یا مثال همداسې د فابریکو کیمیاوي ذرات دي، نو دا چې دی په سږو باندې، حتی په مثانه باندې، په معدې باندې، په کولمو باندې او نورو مختلفو د وجود په غړو باندې دا تاثیر کوي او د مختلفو سرطاني ناروغۍ د رامنځته تګ باعث ګرځي.
بله، او په دې وروستیو شیبو کې که هغو خلکو ته خپلې سپارښتنې وکړي چې په ګرمه هوا کې تر لمر لاندې کار کوي، خصوصا کارګر؟
بله سروان صاحب، مننه کوم. ودان واقعا خلک چې په دې ګرمه هوا کې فزیکی فعالیت کوي هغه ته به یو څه ستونزمنی، خو زما توصیه به ورته دا وي چې کوشش وکړي حتی د هغو هغه مسؤلین چې څوک دونه کار اخلي کدو ته داسې وقفه ورکې د کار په جریان کې نو دا به ډېر ایدو باندې به یو څه کاري فشار هم کم شي او یو څه د هوا د ګرموالي تاثیرات نه به دو محفوظ وي. همدغه شان که چېرته دو ځان سره کافی مایات وګرځي چې ترڅو د مایاتو د خوا نه دو وجود کمبود سره مخامخ نه شي او کېدای شي داسې جامې دو استفاده کی چې هغه ډېرې زیاتې ډبلې نه وي ترڅو د داخلي وجود د ګرموالي باید څونه ګرځي او همدغسې که چېرته دو پوهېږي چې د داسې حالات سره مخامخ کېږي چې هغه کې دو ته د ګرمې اول عمل ګنسیت پیدا کېږي سرګنسي پیدا کېږي سردردي پیدا کېږي د عضلاتو درد پیدا کېږي ربدوالي استفراغ یا هم ضعفیت پیدا کېږي عاجل باید خپل صحي مسؤول سره یا معالج ډاکټر سره په تماس شي ترڅو دو کولی شي چې د هوا د ګرموالي یا جل وهلو د اختلاطاتو یا تخدو مخنیوی کړی وي او وقایه کړي.
تاسو د جامو یادونه وکړه لیکن د بدن کومه برخه باید ډېره وساتي خصوصا للمره؟
طبعا باید ټول وجود هدف مې دی هغه نه جامونه چې کوم نری جامې واغوندو نو دا ډېر مهم دی په هغه کې ځکه تر څو وجود حرارت لوړ نشي. همدغه سان د سر پوښل هم ډېر ضرور دي کېدای شي داسې کاریګر پیکدار خولۍ په سر کې تر څو دو د سر محفوظ وي دی هغه نه او نور چې دی وجود باید جامو په واسطه پټي خو نری جامې تر څو د وجود حرارت لوړ نه کړي.
بله صاحب ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب خالد غالب داخله متخصص چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري د روان خبرونه په دوام کې یو بل ډاکټر سره هم په همدې موضوع خبرو ته دوام ورکو. زموږ بل میلمه ډاکټر فریدون چتران دی چې هغوی هم متخصص ډاکټر دی را سره اوسئ.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د دې موضوع په اړه یو بل ډاکټر فریدون زدران سره خبرو ته دوام ورکو. ډاکټر صاحب زدران، د هوا اغیز د انسان په صحت څومره دی؟
فعلنم هوا ډیر ګرم دی، هوا بیل دانه څه ګرم دی، خپل آب هوا خپل خراب دی، د اوډولو خاک دی، دا ډیر په ادګار ته په ماشومانو باندې په ټول لویانو ماشومانو باندې دا ډیر تاثیر لري. یو ماشومانو تاسو برید آقا خلک ماشومان دی، ضعیفان دی، توپ عمرون زیاد دی یا ماشومان دی، دوی د محافظی سیستم دیر سیت وی نظر پا هم دقا هوا بانده کلا تا هوا خرابی دوی تل متضرر دی، متضرر خلک آقا دی که ماشومان دی که آقا خلک تا عمرون دی پانزوست شپیتو و آقا دوی آقا مقامت دی وجود کلا تا هوا خرابی گی هوا دی مون وجود که دیر رول لری او گره تاسد که اول که هوا تا گروه هوا جوند دی مثلا ها با هوای ویل صدیر تا په وجود کې رول لري. اما غي سب د کله هوا ګرم شي یا مثلا هوا خرابي کې سید امکان لري چې مثلا ایصالات دلته من سراشي د همدغه خراب هوا نه مثلا بعض امراض کولرا دي، انتونی امراض دي. په دا خاطر کله چې مثلا په یو منطقه کې څوک زندگی کوي کول ته خراب او بم وي که دغه استفاده کې هغه او به کتی نه وي امکان لري ایصالات من سراشي مثلا د همدغه خراب هوا نه بل دنه مثلا همدغه امراض مسترازی مثلا بعض توانونه په وجود کې لري دانه نه د امکان لري که یو مرض په وجود کې داخلي کې امکان لري نور سیستم ته ضرر ورسی که قلبی سیستم وي که کلیوي سیستم وي یا مثلا عصبي سیستم وي تنفسي سیستم وي بل دانه مثلا هغه اعماق نظر په هغه خاصیت دا واسه دی مثلا په ژمه کې یو مرض منځ دی په ګرم هوا کې بل بعض امراض منځ راځي خصوصا همدغه انتونی امراض. طبعا هوا ته ګرمیږي خصوصا اوس په ژمه کې تاسو ګورئ زیاتره سیستم د تنفسي مثلا هغه امراض مربوط سیستم د تنفسي مثلا نمونیا د سی او پی ډی د برانشل په ژمه کې په اوړي کې څه هوا ګرمیږي مثلا همدغه کولرا ایصالات مثلا دا زیاتره امکان لري مرض راشي. په دا خاطر هم یو هوا خراب دی هوا او په زمن کې ګرمي ګرمي کله چې ګرم شي بیل ده مثلا درو تاسو ګره هوا کله چې ګرمي دي زیاتره امکان لري ملاریا په ګرمو ساحو کې ملاریا دی هغه مثلا یو مانستر شي میاسه د ملاریا او بس چې د دندګي د همدغه دندې وبونه دی هوا بعض پر مثلا
ڈاکٹر صاحب تصویل چھوا تودشی مثلا اسحال یا نسنا سے ڈیر زیاتی شی حسن پا معشومانو کی دیدی دلیل سرے دا ہوا سر چھ ارتباط لری
دا دلیل دا سرے پخپلا دا یو مرض سرے اصلی سبب و آماغا بیز سرے پخپلا انتان دا یا مکروب دا که پرازیتی مثلا وی که ویروسی وی که فنگسی وی طول علت هم داغه دی دا پخپلا باکتریایی مثلا کوی کلس اوا گرمی گی تا سوگری هم داغه گرم اوا او بعض امتحانات په ګرم هوا کې څه نشو مو کوي بعض امتحانات په سړه هوا کې په یخ هوا کې کله چې هوا ګرمي وګوره دا محیط دا امتحانات ته هماغه میکروبونه چې ښه په دا محیط کې په هغه درجه د حرارت ورته مناسب شي دوی ښه فعالیت کوی شي کله چې فعالیت کوي تاسو وګوره زیاتره په افغانستان کې څه د صحي وضعیت ډېر خراب دی تقریبا که دومون تاسو خلک لس یا شل فیصد دی دغه صحي اوبونه استفاده وکړي داسې ځایو کې دی چې مکمل اوبه که دی که خواړه دوی خوري غیر صحي دی بیا یو د غیر صحي خواړه و اوبه و دوی څه استفاده کوي د خوراکي مواد یا میوجات تاسو ګور په بازار کې مثلا په ځایو کې د میوجات هر چې څه خرڅېږي کله څه دوړه او خوابات کېږي دغه مکروب پرازیت مثلا مکروبونه څه ډېر د هغه وزن مالیکولي بیخي کم وي د خاورې سره چې یڅه په هغه میوه باندې په هغه غوښه په هغه باندې وخت درته کورت دی امکان لري هغه خلک اخلي درست ونه میندي مثلا پاکه ونه میندي بیا کله څه درس کولای یو ولاته دادې یو ولاته دادې چې خپل هم دغه وبو ککړ کیږي خو مسایدي کې خپل هم هغه امتحان ته کله ساو مسایید شو وخت کې چې موږ هغه امتحان ک فعالیت نشنمو کوي امکان بس هم دغه علتونه دي چې د تماشومان دي که غلطان دي په دمرز باندې امکان لري دوچار شي
بله ډاکټر صاحب یو ډیر بد ناروغي چې لکبل ډیر انسانان مړکیږي هم نری رنز دی یا ټی بی د دې په اړه ما اوریدلی چې وای دا هم کېدای شي د خاورو د دوړو په واسطه له انسانانو ته انتقال شي دا هم په یو شکل سره له هوا سره ارتباط لرلی شي نو
امکان لري پخپله ټی بی سره یا تبرکلوز دی هغه یو بایسل پخپله یا بیکا عامل سببی مایکروباکتریم تبرکلوز دی تحلیل انتان یا مکروب دی خو اصلا کله ما مخکې مشاره وکړه مثلا د مکروب وزن مالیکولی کم وي پخپله یو سیز جوړوي کله چې محیط ورته مناسب نه وي مثلا محیط ورته جوړ نه وي دا پخپله اماغ یو پوخ یو سیز جوړوي هوا خوابات کېږي در لري د سیز جوړ کې خو اصلا علت او عوامل کله چې یو څوک په تبرکلوز باندې دچاریږي هغه چی شي دی هماغه بایسل په یو کور کې ژوند کې هغه توخیږي که نور څوک په دغه کوټه کې وي عامل اصلي دا دی چې هغه انتقالیږي مثلا د هماغه څه توخیږي یا مثلا ساري مرض دی ساري مرض مانای دا دی چې د یو شخص نه بل جبهه تبرکلوز علت هماغه ساري دی چې د دا طریق نه مثلا امکان لري د یو شخص نه بل ایست کیږي انتان دی انتان که مثلا بیرون کې بل چیرته وي په یو مثلا د څه دې کله چې یو څوک تبرکلوز باندې د چاروي دا له بیل د نه په یو کور کې شون کلی کانټاکټ د نور څور سره ارتباط لري کانټاکټ وګوي ته ارتباط یا مثلا هغه شان چې دا باندې ملاوس شي تر یو پرم دا انتان باندې ککړ شي دغه انتان باندې امکان لري د نور ته انتقال شي
بله ډاکټر صاحب زکام په ژمي ډیر عام وي لیکن په اوړي په ندرت سره یو څوک زکام کیږي د دې دلیل څه دی
زکام زکام هم کیږي زکام هم علت یو ساري دی چې امکان لري یو څوک زکام وي هغه ته بل ته انتقال کړي یو په ژمی کې مثلا په سړه هوا کې زیاتره علت څه دی هغه ویروسي دی ویروس هغه مثلا زیاتره ویروسان څه دی خپله ویروسي حالت تداوي نه لري یو څه انتقال لکه ساري مرض باندې دی امکان لري یو بل ته انتقال شي په ژمی کې زیات علت دی په دا خاطر چې دغه مکروب مخ کې مشوره وکړه بعض مکروبونه د ژمی کې فعالیت کوي نظر پر درجه د حرارت بعض په وړه کې
په ژمی ولې د زکام ویروس ډیر فعال وي ولې آیا د تودې هوا په مقابل کې د زکام ویروس مقاومت نه لري که څه بل دلیل دی
نظر په هماغه مقاومت د محیط دی مثلا موږ مخکې اشاره وکړه چې بعض مکروبونه د نظر په دغه درجه د حرارت فرق کوي مثلا که درجه د حرارت ګرمیږي دوی فعالیت زیاتیږي که درجه د حرارت کمیږي د وی فعالیت کیږي. امکان لري په جمع کې درجه د حرارت کم شي، مثلا د میکروب کا فعالیت کوي، او که درجه د حرارت زیات شي فعالیت دوی کمیږي.
په دې سربیره چې د هوا له کبله ویروسونه ځینې فعالی شي ځینې غیر فعالی شي، په خپله د تودې هوا له کبله هم چې کله خلک ګرځي، دا نن سبا هوا ډېره توده ده، بیا وګورو چې یو څوک زوف وکړي ډېرې روغتیایي وضعیت خراب شي، هغوی باید څه وکړي چې له دا ډول مشکل سره مخامخ نه شي؟
زوف په خپل څوک ته مثلا زوف کیږي هغه خپل علت لري. بعض کسان د امکان لري په دا حالت کې زیاتره وخت سه هوا ګرم شي وګوره د موږ تاسو وجود تقریبا شپېته تر اویا فیصد مایات په ضرورت مثلا د اوبو نه تشکیل شوی. مایات د وجود کله یو څوک زیات مایات نه استفاده کوي یو علت دا دی چې امکان کله سه هوا ګرمي کې موږ ته ضرورت دی چې د لاس نه تر شپاړس ګیلاسه اوبه باید موږ استفاده وکړو. یو څه کله دا زوف کې امکان لري فشار پیچیده فشم فشار سقوط شي، په دا حالت بعض حالتونه نور هم دی امکان لري هغه په بعض امراض دی، په امراض عصبي امراض دی، مثلا قلبي امراض دی، په خپله فشار علت دی بعض کسان دی علت پیدا کیږي. په هماغه باندې باید تداوي که دوی کوشش وکړي. په اوړي کې څه دی، هوا ډېر ګرم دی، وجود د موږ مایات ته ډېر ضرورت لري، کوشش وکړو موږ زیات مایات استفاده وکړو. په دا خاطر استفاده کړو امکان یو علت دا دی چې موږ د یو چا یا د یو شخص فشار ټیټ شي او فشار سقوط شي، په هماغه باندې کیږي چې امکان لري زوف شي.
بله، او بل فکر نه کوي چې خلکو ته پکار ده چې کله چې هوا ډېره توده وي، لمر ډېر تود وي، لمر ته ډېر ونه ګرځي، یا که ګرځي هم کوم شی په سر کې خولۍ یا بل شی، فکر نه کوي چې دا هم کومک کوي؟
هو دا خو صحیح دی. کله چې مثلا مر ته ګرځي یا دوی گشت و گذار کوي که مر ډېر ګرم وي، و صحیح دی چې دوی که خولۍ مثلا په سر کې یا سور کې، دا ډېر رول لري. صحیح دی چې مرم تاثیر کوي. مر که هر څومره ګرځي زموږ وجود مثلا که هغه فعالیت زیات کیږي، میتابولیزم شي، دماغ عمر مایات هم ضرورت لري. مثلا ما باید مایات وخورو، خاطر چې مایات د وجود په وړو ژمي کې فرق کوي. مثلا په ژمي کې هغه که څومره یو شخص زیات فعالیت کوي، زیات کار کوي، وجود یې هموغ عمر انرژي ته ضرورت لري، هموغ عمر مایات ته ضرورت. ټول ویټامینونه ته بیل ویټامینونه منرالونه پروتینی مواد ټول ته ضرورت لري بیل مایات نه. ته باید دا توجه ورته وشي او د دانه باید استفاده وکړي.
ډاکټر فریدون زادرانو له دوی څخه هم ډیره مننه. له همدې سره د روغتیا ژوند شتمنۍ دا پروګرام پای ته رسو. ټولو ته د روغتیا او سلامتۍ هیله لرم.
mata mata jam dasrol bhavan gavin rakh mata chedin rakh osman gaad mata chedin rakh osman gaad mata mata jam dasrol bhavan gavin rakh mata chedin rakh osman gaad mata chedin rakh osman gaad mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat samusafar tav hijran wahaliya samusafar tav hijran wahaliya mata mata jam
مات مات جام مات مات جام دسرو لبون گبن راک مات شیرن راک عثمان نگار مات شیرن راک عثمان نگار
Gag papa da da sasani sasa da da le le sasa ga sa gag le sasa da da papa da da le sasa da da papa ga papa sa da da papa ga ga le da pa ga le
ka pal da ko lu ka ti pra ya ka pal da ko لوٹ تک دیکھائے زمایا دیزی دپخ ماشن کی باہوں زمایا دیزی دپخ ماشن کی باہوں ماتا ماتا جا ماتا ماتا جا ماتا ماتا جا دس رولا بوان گبن راک ماتا شیدن راک عثمان گاؤر مات شیرن راگ عثمان گاؤر
سا 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 ری 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 سا 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 ری 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 ماما ماما ری 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 ماما ماما پا 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 نی نی سا
دکندہار شن ارغندہ دکندہار شن ارغندہ دکندہار شن ارغندہ کلار میں وسور کالپتہ